د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی. په دې خبرونه کې هم د پاکستان او افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شنین لرو، او هم داسې به د خبرونې په دویم نیمایي کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام د تاریخ پاڼه هم نشر کوو. خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له ګلایاز څخه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف با نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي. د قندهار د سپین بولدک د پولیسو په مرکز ډلیز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دی، او د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلانو غوښتل چې په دې رستو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. اوس د خبرونو تفصیل. تمه کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف به نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په ملاقات کې د وړو تکتیکي اټمي وسلو د استعمال د محدودولو د غوښتنې سخت مخالفت وکړي. پاکستان په دې ټینګار کوي چې دغه وسلې له خپل گاونډي هیواد هند څخه د دفاع لپاره جوړوي. هند هم یو جوهري طاقت دی، خو امریکا په دې فکرمند ده چې د دغو وسلو سره سیمه نور غیر مستحکم کېدلی شي، ځکه چې وړې وسلې په اسانۍ سره په جنگ کې استعمالولی شي او په اسانۍ سره یې اورپکی هم ترلاسه کولی شي. نواز شریف او باراک اوباما سره په سپین ماڼۍ کې لیده کاته کوي، او امریکا به له پاکستانه ژمنه اخلي چې دغه هیواد به اټمي وسلې نه جوړوي او نه به استعمالوي، خو پاکستاني چارواکي د سپین ماڼۍ غوښتنې بے دلیله بولي. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف پرون د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړې. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو ویل چې ترهګري دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. همداراز وزیر اعظم په واشنگټن کې د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس کې د پاکستان او امریکایي سوداګرانو یوې غونډې ته وینا وکړه، او وی ویل چې پاکستان د سرمایه‌کارۍ لپاره محفوظ ځای دی. نوموړي زیاته کړه، امریکا د پاکستان لپاره یو مهم اقتصادي ملګری هیواد دی. زیاتره امریکایي کمپنیانو په پاکستان کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری کړې ده. پاکستان به امریکایي کاروباریان دې ته وهڅوي چې په دې هیواد کې سرمایه کاری وکړي. د دې نه وړاندې تاسې د نواز شریف خبرې اورېدې. نواز شریف زیاته کړه چې د دوی حکومت په 2013 کال کې د نیچکارۍ عمل شروع کړی دی چې مقصد یې د ادارو صلاحیت نور پیاوړی کول او ولسته سهولتونه ورکول دي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړي. پرون په بنو پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي مشرانو ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف برتې شوې دي. په دې موقع د عوامي نشتل ګوند یو ځای مشر ملک نثار علي خان ویل،
متاثرین تکیم سامان درې نیک بنو شه دو تکیم کرپشن وخته دا او د میرټ خلاف کې مې برتې وخته دي. د خلاف مې د خپل پرکنفرنس وکړو مختلفې مې ان جی اوز دي او سمره د میر راشن پانس دي، چون کې د حکومت پاکستان د مشره دا وعده کړی و قانوني چې تاسو 88% د بتو سه خلک بده شه برتې کېږي، مې 20% د خلک په دې شنه دا برتې شوه. لهدا مې د خپل کوټه خپل پیرا کړ.
د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت وغوښتل چې د کډوالو لپاره را لېږل شوی امداد کې د درغلیو پلټنی وکړي. د کندهار د سپین بولدک د پولیسو پر یو مرکز ډله ایز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دی. د غبري تیر ماښام د 2 بجو خوابته پیل شو. د کندهار والی بیان سمیم خپلواک وای چې لومړی یو برید کوونکی له چاودونکو موادو ډک موټرسایکل د پولیسو مرکز د دروازې مخې ته وچاو، او وروسته درې تنه نور دغه ودانۍ ته ننوتل. د خپلواک په وینا درې سره برید کوونکي تر نیم ساعت جګړې وروسته وژل شول. په دې حمله کې 2 تنه سرحدي پولیس ټپیان شوي هم دي. طالبانو د دې پیښې ذمواري منلې او وایي چې 8 پولیس والی یې وژلي دي. د جوزجان خمعب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوه. دا خبره د افغان ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه، او وی ویل که چېرته جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. جنرال دوستم وایي چې د خمعب په ولسوالۍ کې تر 40 ډیر یاغیان وژلي او 10 نور یې ژوندي نیولي دي. ویل کیږي چې په دې جګړه کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوی دي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلیانو وغوښتل چې په وروستیو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. بان کی مون تیره ورځ په رملا کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډه خبري غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړو چې خپلو خلکو ته دا حقیقت ووایي چې یو بل سره ونه وژني. د بان کی مون تر خبرو لږ مخکې د اسرائیل پولیسو وویل چې دوی پر یو فلسطینی ډزې وکړې چې او هغه یې د دې لپاره ووژو چې اسرائیلي عسکر یې په غاړه کې په چاړه وهلی وه. د پولیسو په وینا دغه ښځه په روغتون کې په سخت روغتیایي وضعیت کې ده. بان کی مون د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ له نږدې یوې میاشتې راهیسې د شخړو له پیلېدو سره په یو ناڅاپه سفر بیت المقدس ته تللی. تر اوسه د دې شخړو له کبله 30 فلسطینیان، یو عرب اسرائیلي او 8 اسرائیلیان وژل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دی به د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. جو بایدن تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل له بده مرغه زه داسې فکر کوم چې وخت تیر دی، خو مهم وخت دی چې یوه خوله د ګټلو کمپاین د نومان لپاره مخې ته یوسو. د ډیموکراټانو په کاندیدانو کې اوس هیلری کلینټن تر نورو مخکښه ده. یو شمیر څېړونکي په دې باور دي که جو بایدن کاندید ځان کاندید کړی وي نو د هیلری کلینټن انتخاباتي هلې ځلې به یې اغېزمن کړی وي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې ګلایاز وړاندې کول. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او د مشال ریډیو په دې ساعت کې تاسو ته د خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په واشنگتن کې له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمېر مسلو خبرې اترې کوي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد وایي په غیر حکومتي ادارو کې دي د شمالي وزیرستان لوستو کسانو ته روزګار ورکړل سي.
چونکې د حکومت پاکستان د امیر سره دا وعده کړې وه قانوني چې 88% د بشر خلک په دې شي برتې کېږي، امیر 20% د خلک په دې شي نه ده برتې شوه.
پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د کندوز جګړه ځپلو ته د مرستې په توګه غنم ورلېږي. د بلوچستان د پرمختګ ادارې ته تښتول سو کسانو کورنۍ وایي چې د دوی خپلوان دي خوشې کړل سي.
موږ او زموږ ګډ خاندان سکم دی موږ دا مطالبه کوو له طالبانو څخه سیبایي د انساني همدردی پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک چې تاسو وړي دي او بندیان کړیم دي دار اخلاص کا زموږ په کورو کې ډېر بد حالات دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو په خوانی وزیر محمود سوما د اروپا په اوترش کې تر مړ کېدو وروسته په خوست کې خاورته وسپارل شو.
د افغانستان د معارف لپاره کیمیا ولې کله دا کیمیا دی ووم سیم نه تر ګلسم سیم په پره تدریسیږي تدریسی دا او دا به تدریسیږي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو او ریډیو تل مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به امریکا ته د خپل څلور ورځنی سفر پر مهال نن په واشنگتن کې له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمیر مسلو خبرې اترې وکړي. نموړي تیر ورځ هم مصروف په ورځ درلوده او یو شمیر ملاقاتونه یې کړي دي. زموږ همکار ګلیاز په واشنگتن کې د ډیوه رادیو له خبریال افتخار حسین سره مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتلي چې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې ورځ څنګه تیره کړه. افتخار حسین وایي
پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته واشنگتن د سفر په مهال چې دوه مهم ملاقاتونه کړي دي، په دې کې د امریکا خارجه چارو سیکرټر جان کیری سره ملاقات او دویم دا چې په واشنگتن کې چیمبر اف کامرس کې د امریکایي او پاکستانی کاروباري خلکو ته وینا او دوی سره ملاقاتونه. په دې کې اول تفصیل غواړم چې درکم د خارجه سیکرټر جان کیری سره د ملاقات په دغه وخت دی ویل چې امریکا او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد وګړي هڅه کوي او ترهګرۍ د دواړو په ګډه باندې یو چیلنج دی. د میا نواز شریف او د جان کیری چې کوم ملاقات وو په دې کې ډېرې خبرې په مختلفو موضوعاتو چې کوم د ام بي سي لخوا یا وروسته زمونږ د چارواکو سره خبرې وشولې او نور کوم معلومات په مطبوعاتو کې مونږ ترلاسه شوي دي، په هغه کې مهم ټکي هم د ترهګرۍ پر ضد د جګړې خبرې وې. راځو د چیمبر اف کامرس دغه موضوع ته. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ناشتو خلکو ته امریکایي کاروباریانو ته دا پیغام ورکو چې د حکومت ترهګرۍ پر ضد ګامونه اخیستي، پاکستان اوس د سرمایه‌کارۍ لپاره یو محفوظ ځای دی. دوی په پاکستان کې د غټو پروژو ذکر وکړ، په سیمه کې د اقتصادي یووالي ذکر وکړ، افغانستان سره د ترانزیت ټریډ کوم چې غټ یو کاروباري لوزنامه ده، وایي چې پاکستان ژمنه لري په سیمه کې امن او په سیمه کې د کاروبار لپاره به همیشه خپل مثبت رول لوبوي.
افتخار کدار ته وایي چې د میر محمد نواز شریف د نننۍ ورځې چا چا سره ملاقاتونه متوقع دي؟
ګلیاز، تر ټولو مهم د دې سفر چې کوم ملاقات دی هغه د امریکا صدر باراک اوباما سره دی، او هغه به څنګه چې تاسو وایئ دغه به نن کیږي. په دې کې 11 بجې د ځایي وخت مطابق ته وخت ښودل شوی مطبوعاتو ته او خبریالانو ته. په دغه ملاقات کې چې دی تر ټولو مهم موضوع چې تر اوسه پورې موږ د امریکایي چارواکو څخه اورېدلي یا مطبوعاتو یا پاکستاني چارواکو نه، نو هغه د افغانستان موضوع ده. افغانستان په امن کې د پاکستان مثبت کردار، دا په خاصه توګه کله چې 13 هفته د امریکا صدر باراک اوباما خبرې کولې او د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د راوستلو پلان وزنډو، په دغه موقع هم په واضح ټکو کې ویلو چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته سفر په محل به دغه سره په دغه موضوع غږیږي. په دې کې دویمه مهمه موضوع د پاکستان د اټومي وسلې جوړولو د پروګرام خبرې دي. خو په دې کې بنیادی نقطه دا ده چې د پاکستان لخوا کوم پروګرام دی کې دي شي د ټاکټیکل نیوکلیر ویپنز کوم چې ویل کیږي پاکستان جوړی، د دې د محدود کولو لپاره امریکا د پاکستان سره یو لوزنامه لاسلیک کړي، خو پاکستان نه دی تایید نه کړي. چارواکو ویل دي چې کوم لوزنامه باندې خبرې نه کیږي بلکې عمومي خبرې به کیږي.
زموږ همکار افتخار حسین چې د ګلایاز پښتون ته ځوابونه ویل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ملاقات به د امریکا او پاکستان پر خپل منځي اړیکو څه اغیز ولري او د سیمه ایز همکاري لپاره به د امریکا له پاکستان څخه غوښتنې وي؟ هم دا پښتون زموږ همکار داود خټک د امریکا د واشنگتن په ویلسن مرکز کې د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو مایکل کوګل مین څخه کړی دی.
Well, I know that there's a lot of excitement.
زه په دې خبر یم چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر او له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره د لیدو په اړه په پاکستان کې هیجان دی او رسنۍ هم له دې ډېرې تمې لري. خو زه بل فکر کوم، موږ باید زیاتې هیلې ونه لرو. زما په فکر د امریکا او پاکستان اړیکو نوعیت د بدلېدو په حال کې دی. لږ تر لږه د امریکا له نظر سره سم دا اړیکې بدلېږي. له هغه وخت راهیسې چې موږ په افغانستان کې فعاله جګړه پای ته رسولې، نو پاکستان د امریکا په ستراتیژي منظرنامې کې هسې جوت نه دی لکه پخوا چې
تاسو څه فکر کوئ چې نواز شریف تر څومره حده د پاکستان په خارجه پالیسي اختیار لري؟
تر کومه چې د امریکا یا یو بل هیواد په اړه د خارجه پالیسۍ خبره ده، نو نواز شریف په دې تیر یو کال یا دغه هومره موده کې ډېر کمزوری شوی، او همدا وجه ده چې د دغه ملاقاتونو نه چې نواز شریف د چارواکو سره په واشنگتن کې کوي د ډېرو نتایجو تمه نشو لرلی.
تاسو دا فکر کوئ چې امریکا د افغانستان د روغې جوړې د عمل په اړه په پاکستان فشار راوړلی شي؟
زما په فکر امریکا به هڅه کوي چې نواز شریف بیا هغه مقام ته راولي کله چې په حیرانوونکې توګه د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې شوالی تر سترګو شو. بې شکه دغه شوالی د جرنیل راحیل شریف د کردار په وجه رامنځته شوی و، نه چې د نواز شریف له وجه.
په پاکستان کې داسې ویل کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف به له امریکا د سیویلین نیوکلیر ټیکنالوژي غوښتنه کوي. آیا امریکا دې ته تیار ده چې د پاکستان سره داسې یو لوزنامه وکړي؟
دا یوازې یو خوب دی او رښتیا نه دی. زما په فکر پاکستان چې له امریکا سره پر ملکي یا سیول اټومي معاهدې ټینګار کوي، نو یوازې د دې لپاره چې هغه څه ترلاسه کړي چې هند حاصل کړي. زه دا تصور هم نشم کولای چې پاکستان به د ملکي اټومي تړون لپاره ضروري شرایط ومني او خپل اټومي پروګرام به محدود کړي. بل دلته په امریکا کې د پاکستان ضد یو ډول د دښمنۍ احساسات دي، په ځانګړي ډول په کانګرس کې. نو زما فکر دی چې که داسې تړون کیږي، نو په امریکا کې به دننه ډېر زیات سیاسي خنډونه وي، ځکه چې د همدې مشکلاتو له کبله له هند سره هم تړون په ډېره ګرانه منظور کړل شو.
د شمالي وزیرستان د ټولو ګوندونو سیاسي اتحاد وایي چې په غیر حکومتي ادارو کې دي د دوی ځوانانو او پیغلو ته د کار زمینه برابره سي. د یاد اتحاد مشرانو د چهارشنبې په ورځ ناوخته په بنو کې تر یو خبري غونډه وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت له دوی سره ژمنې کړې وې خو اوس یې نه پوره کوي. دې سیاسي مشرانو یو شمېر نورې نیوکې او غوښتنې هم درلودې. تفصیل به یې د مشال راډیو د خبریال عمر دراز وزیر په ریپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد مشرانو بنو پریس کلب کے پخبری غونډه کې دولت نا غوښتنه وکړه چې کډوالو لپاره کارکون کې غیر سرکاري تنظیمونو کې دي. د شمالی وزیرستان کډوالو نرینه او زنانه تعلیم یافته ځوانانو ته موقع ورکړل شي، څنګه چې د دوی په وینا دولت ورسره په اول کې ژمنه کړې. خبری غونډې پر مهال دوی په پولیټیکل انتظامیا نیوکې وکړې چې د دفتر ټول عمله یې وزیرستان ته بدله کړې او بنو خوشا کې میشته کډوال دفتری کارونو پسې د کډاو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی ملک نثار علي خان مشال ریډیو ته وویل میرټ خلاف په این جی اوګانو کې چې کمې برتۍ کیږي په هغې کې د دوی ته کوټه پوره شي، څنګه چې ورسره وعده شوې.
متاثرینو ته کوم سامان نه درېږي که بنو شي دوته کوم کرپشن وخته ده او د میرټ خلاف کوم برتۍ وخته دي. د خلاف میر د خپل پریس کانفرنس وکړو. مختلفې میر این جی اوز دي او سمره د میر راشن پاڼې دي، چونکه د حکومت پاکستان د میر سره دا وعده کړې وه قانوني چې تاسو 80% به تاسو خلک په دشه برتۍ کېږي، میر 20% خلک په دشه نه ده برتۍ شوه. لهذا میر د خپل کوټه خپل پیرا کړه شي. ترکیه نه چې کوم سامان راغله وه د اوسه خاندانې انتهایي کرپشن شوه ده. هغه کرپشن تحقیقات وشي او چې کوم دولت کې موجوده ده هلال احمد چیرمن ده میر د حکومت نه لاغه مطالبه کوي، چې څنګه دا یو سیاسي سړی ده د غیر ته دا یو غیر سیاسي سړی رول شي.
شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام وای پولیټیکل انتظامیا نن بنو میران شاه شهره باندې د تجارت خلاصولو هڅه کوي، خو د غلطه آباد خلک بیا واپس نه لیږي او دغه خلک یې هیر کړي چې په مشکل کې د کډوالې ژوند کوي.
د غلام خان د بانی پر کیم روډ دی، په دې روډ باندې خلو یا بودی د دارو رابی دی کلیر کړای نه خو می په دانه پیږي چې پولیټیکل په دابون د زیر کوي چې روډ دا کولاو شي ټریډ دا په کو کولاو شي ګور دي دي کې زمونږ دای دی پیڅه کیم کړی نه دی ټول دا علاقې خلک سره بي دي کو بل چې دای روډ محفوظ وي خو د موه علاقې هم محفوظ ده. دای پابند توجه نه ورکې جلدا می په دټین ټینا کې کیم خال پر دای چې دای د ترانزټ ولتای جزات ور کوي چې د دمه پاره پر دای بیا مو دا ومه و گاڑی تا ہاں دا جاتا تیر کو چاہاں پہ تلائی رو تلائی شی عوام دا ہوا پوہ پاس کو پل کرنا چاہتا ہے عبود کو روزگاری جور شی کاروباری جور شی تعلیمی بحال شی.
یو مشر ولایت شاوائی پولیٹیکل انتظامی کیمپ آفیس بنو کے نشناختی کارڈ یا ڈومیسائل لپارا یو فارم پامیاش کے ہم نشی دستخط کا ولے
مونن سلوارو ماوریز دو چیز تفصیل تالوٹ شنو بیا موزی و منشینا دستخط پکڑا دا چه تحصیل زور نا پکر بیا بیا سال ویر شی دا چه پیر نا پکر بیا بیا سال ویر شی دا چه پیر نا پکر بیا بیا سال ویر شی دا میاش کو مرد پیرا شاو دا خدا می کری دو ایر شنختی دی پورا او تحصیلی نا دی یو تحصیل زور دا یو منشی دا کلا میرم شاول تا بروائی کلا میرلی بول تر بروائی کلا شویس میمو مل تر بروائی تول یه بادر کری میرا بانی دا اوشی دا خال که تجرب تا کلیب تا بلا سا که لپی دا دی موجود دی او عملا نستا نه پوس عملا شتا خال که دلیر بازری سک پر کار کرم مر بازری سک پر خیز تر بازری.
خبری غنده که دوی دا هم موویل چه دا کدوالو مختلف و ستونزو پا هاورولو بانده متعلقه محکمه توجه ورکدی او څنګه چې ورسره دولت وعده کړي هغه دې سرته ورسوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان لخوا د افغانستان د کندوز په ښار کې د طالبانو تر بریدونو وروسته د خوراک د کمی د مخنیوي لپاره اعلان شوی چې دوی به یو جهاز غنم ورلیږي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دا پریکړه وزیر اعظم نواز شریف کړې او د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د یو شمېر خونړیو پیښو په نتیجه کې افغان چارواکو پر پاکستان کلکې نیوکې کړې دي. زبی الله شفق په دې اړه رپورت لري.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت کې اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنمو د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو څو موده وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخه برید وکړ او څو ورځې یې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته، چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بېرته ونیو. ویل کیږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسیدونکي د یو شمېر خوراکي موادو لکه مخ سره مخ شوي چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکو موادو بیې هم لوړې شوي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بیرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ور ولېږي. د پاکستان حکومت وایي دا د قندوز ولایت د خلکو سره د پاکستاني حکومت او د دې هېواد د ولس د نیکو پیرزینو لړۍ یوه کړۍ ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په قندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو لګولو له امله ترینګلې شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له قندوز سره د پاکستان د مرستې د اعلان هرکلی کوي، خو د دې تر څنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستو د لړۍ په څیر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه اقدام دی، دا شاید چې افغان ګورنمنټ باندې او د هغه ځای په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی، تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه ویستي دی پرېښي نه، تر هغې پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقي کېږي. د نواز شریف د حکومت دپاره، پاکستان دپاره او ورسره چې کومه دی د ښه او د یو روغ کار دپاره او د امن دپاره د افغانستان دپاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یوویشتمه پیړۍ په ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سوله ییز چاپیریال کې ترلاسه کیدای شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دې هیواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربېره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
د بلوچستان له پښتون میشتې سیمې کلا سیف الله څخه د بلوچستان د پرمختګ د ادارې د تښتول سویو کارکوونکو د کورنۍ غړو غوښتنه کړې ده چې د دوی خپلوان دي راخوشې کړل سي. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په کورنیو کې ډیر بد حالت دی او دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د دوی خپلوان دي د انساني همدردۍ پر اساس راخوشې سي. خدای نور نصر رپورټ ته به وښو.
د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا د بلوچستان د پرمختګ چارو ادارې د تښتول سویو کسانو کورنۍ له تحریک طالبان مسعود علي څخه خواست کوي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دي ټول تښتول سوي کسان راخوشي کړي. د باچا خان په نامه د یو تښتول سوي کاسه د کورنۍ غړی سکندر خان د مشال راډیو له لارې له طالبانو داسې خواست کوي:
موږ او زموږ ګډ خاندان سکم دی مرده مطالبه کوو له طالبانو څخه سیبایي د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاسو وړی دي او بندیان کړیم دي دار اخلاص کاسته زموږ په کورو کې ډیر بد حالات دي.
د سکندر په خبره د باچا خان او زامن او دونې دي چې په خبره یې نه یوازې دا بچان در په دره دي بلکې د سپینسر مور او ټول خپلوان یې پسې خپه دي.
بچان ډیر سخت پریشان دي، یو لور خګر سره اوس د مینټل دګر سره د په هغه باندې ډیر سخت پریشان ده. مور د سپینسر مور د هغه د حالت کې د کور تمام سکم دي، هغه دا برداشت نشي زیات مزید دا برداشت نشي کولای دوی نسر اخلاص نو کور ته بادی بربادی.
اجاز احمد چې د تښتول سوي موټر چلون کې حمید الله ورور دی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل مور او پلار یې په ورور پسې ډیر پریشان دي او تښتون کې دي د بشریت پر اساس د دوی له ورور سره ټول تښتون کې خوشی کړی.
بس ساری پریشان سر خاندان پورو فیملی چھوٹے چھوٹے بچے
زمش پکور کې ټول پریشان یو د واډه واړه ماشومان دي چې له څلورو کلونو نیولې بیا تر شپږو میاشتو پورې یو عمر نه دي، هغه ټول پسې خفه دي. زمش پلار چې د زړه ناروغ دی هغه هم سخت خفه دی. موږ د انساني همدردۍ په بنیاد خواست کوو چې زمش ورور دی راخوشی کړی. د ویل وردا چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه نامعلوم وسلوالو د کلا سیف الله له مرغا فقیرزی سیمې څخه د بی ډی ایش پښ کارکونکو تښتولي وو چې په دې روسیو کې د پاکستانی طالبانو مسعود ډلې لخوا مشال راډیو ته لومړنۍ ویډیو را لېږل شوې چې پکې دا تښتول سوي کسان د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او نورو حکومتي چارواکو څخه د وسلوالو د غوښتنو د پوره کېدو او د دوی د خلاصېدو خواست کوي. خدای نور نصر، مشال راډیو، کوچا.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او له تاسو ته د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې ځینې نور رپورټونه هم وړاندې کوو. بل رپورټ ته ځو، خو تر هغه لمخه به یو لنډه دمه واخلو او له هغه وروسته بیا هم راسو او تاسو ته به د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې پاتې رپورټونه وړاندې کړو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ یست. د افغانستان د لوړو زده کړو د پخوانی وزیر پوهاند محمود سوما جنازه د چهارشنبې په مازګر په خوست کې خاورو ته وسپارل شوه. پوهاند محمود سوما د اکتوبر د میاشتې پر شپاړسمه نیټه د اروپا د اتریش هیواد په مرکز ویانا ښار کې د ورپیش ناروغۍ له کبله وفات شو. محمود سوما د خپل ژوند په اوږدو کې لسګونه ښوونیز، علمي او سیاسي کتابونه لیکلي دي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو د پخواني وزیر پوهاند محمود سوما د جنازې په مراسمو کې د خوست د لوړو زده کړو د مؤسسو او شیخ زاید پوهنتون استادانو، د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړو او د سوما سلګونو نږدې خپلوانو او دوستانو برخه درلوده. محمود سوما د بیروت په امریکایي پوهنتون کې د ماسټر او په کچه د ساینسي مضمون کیمیا په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې او د افغانستان د ښوونیز نظام د ډېرې ټولګیو لپاره د کیمیا کتابونه لیکلي ول. په خوست کې د همکارۍ د شورا مشر سخی جان سرحدي وایي چې محمود سوما علمی شخصیت و او د خپل کلی او سیمې ور اخوه ټول هیواد ته په علمي ډګر کې ډیر خدمت کړی دی.
مرحوم سوما صاحب یو علمی شخصیت و، د نه تنها د یو کلی و کور و منطقې دپاره بلکې د ټول افغانستان دپاره ډیر لوی عظیم خدمت کړی ده. د افغانستان د معارف دپاره کیمیا ولیکله، دا کیمیا د اووم صنف نه تر دولسم صنفه پره تدریسیږي، تدریسېده او دا به تدریسیږي.
محمود سوما په افغانستان کې اوږده سیاسي سابقه درلوده او د ثور له تحول وروسته د لوړ زده کړو وزیر وټاکل شو. د سیاسي چارو کارپو یوسف انتظار وایي سوما نه یوازې علمي کس و بلکې مطرح سیاسي شخصیت هم و.
باید د دې ترڅنګ چې یو علمي او اکاډمیک شخصیت و، یو سیاسي شخصیت هم و. د سیاسي مبارزه کوله په افغانستان کې او د ده هیله او ارمانونه دا و چې څنګه وکولی شي افغانستان ترقۍ په لور، د سوکالۍ په لور، همسنان د تمدن په لور پرمختګ وکړي او خلک ښه ژوند برخوردار وي.
زادشان اګر چې د مرحوم سوما کلیوال دی وایي
کله چې د په کابل کې لوړې زده کړې کولې، د ژمي په رخصتیو کې به چې خوست ته راغی، کلي ته به راغی، د کلي ځوانان، نوي ځوانان او ماشومان به یې سهار او ماښام کې نه لیو ټولو ته به درسونه ویل.
د سوما مشر زوی چې د پلار له جنازې سره د اوتریش څخه راغلی وایي پلار خپل هیواد کور او کلی سره ډېره مینه درلوده او تر پایه د خپل هیواد د آبادۍ هیله او مینه کمه نه شوه.
د ما پلار لکه څنګه چې یو ښه او مهربان او استاد و، همداسې یو ښه او مهربان پلار هم و. موږ ته به همیشه د وطنوالۍ او د وطن سره د مینې درسونه به موږ ته راکول او نه تنها موږ ته بلکې د ده مینه وه چې د ده ټول زده کوونکي باید د وطنوالۍ او د وطن سره د مینې درسونه زده کړي.
یاد دې وي محمود سوما په کابل کې د کورنیو جګړو پر مهال پاکستان ته کډوال شو او درې کاله د خپلې کورنۍ سره یو ځای په پېښور کې و او وروسته د هغه ځای اروپا ته ولاړ او له دوه لسیزو راهیسې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په اتریش کې اوسېده او همالته د زړه او پښتورګو د ناروغۍ له کبله یې د تېرې جمعې په ورځ د 78 کلونو په عمر د تل لپاره له دې فانی نړۍ سره مخه وکړه.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده د لګلونو خان
یخنیانو کې به دا وینټر کیپیټل چې وو نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعته خبرونه وړاندې کوي او د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. اوس هم وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی. لګولایا څخه د خبرونو لنډیز اورو.
تما کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم میر محمد نواز شریف باندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په ملاقات کې د وړو تکتیکی اټمی وسلو د استعمال د محدودولو د غوښتنې سخت مخالفت وکړي. د پاکستان وزیر اعظم میر محمد نواز شریف پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړې. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو ویل چې ترهګري دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړي. پرون په بنو پرسکلب کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشرانو ویل د حکومتي ژمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف برتۍ شوې دي. د قندهار د سپین بولدک د پولیسو پر یو مرکز ډله ییز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیسوالا وژل شوی دی. د جوزجان خمیاب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوه. دا خبره د هغوان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه او وی ویل په چرته جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلانو وغوښتل چې په دې وروستو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. بان کی مون تیره ورځ په رملا کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډ خبري غونډه کې په دواړو خواوو غوږ وکړو چې خپلو خلکو ته د حقیقت ووایي چې یو بل سره ونه وژني. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې دی به د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي.
مشال ریډیو ته وجهسته خبرونه لنډیز مول غلایا زووري دا اوس بولار سو اسلام آباد او بګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باس کړی دی. احمد الله دا ورسپانه لوسته دی.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د فرنټیر هډ کوارټر بالا حصار دورې په موقع ویلي دي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کامیابیانه ترلاسه کړې دي او اپریشن ضرب عزب لوجه په ملک کې د امن وضع ډیره ښه شوې ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د امن وضع ښه کېدو لوجه په معیشت کې بهتري راغلي دي او غیر ملکی سرمایه کاران په پاکستان کې په سرمایه کاری کولو کې دلچسپي اخلي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس تمه لري چې ډیر زر به د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه وکړي شي او دا شان به په ملک کې په مکمل توګه امن پر ځای شي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرستې د پوره سیمې د امن او قلارۍ لپاره ضروری دي او هم په دغه ورځ د پاکستان خارجه سیکرتر اعزاز چودري په واشنگټن کې په یو بریفینګ کې وویل چې افغانستان مسله د مذاکراتو د لارې حل کېدای شي او پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مفاهمتي عمل کې د سهولتکار کردار ادا کوي ته تیار دی. ورسپانه لیکي چې حکومت د ملک نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره پوره ازمه دی او غواړي چې افغانستان کې هم امن راشي ځکه که په دې منطقه کې په یو ځای کې هم بدم نیوي نو اثرات یې په ټولو ملکونو پرې وځي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې نړیواله ورورولۍ دې په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره د پاکستان قربانیانې په نظر کې وساتي او د پاکستان معیشت ښه کولو کې دې خپل کردار ولوبوي کوم چې د دې سیمې د حالاتو له وجې متاثره شوی دی. وحدت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د تیرو څو اونو راهسې هندوپاله ډله پاکستانی فنکارانو ادیبانو او لوبغاړو ته دړکې ورکوي او د نریندر مودي حکومت جوړېدو را په دې خوا دا ډله ګڼي چې په ضد یې څه قسمه ګامونه اخستل ګران دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ دا مهال خپلمنځي اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خارجه سیکرترانو په کچ کې یو لوري ته د مذاکراتو لړۍ ودرېدلې نو بل لوري ته د شیوسینا له لورې داسې ناوړه عملونو له وجې دغه اړیکې نورې هم خرابېدو طرف ته روانې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی چې امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې جمهوری عمل له ستونزو سره مخامخ دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې ممکنه ده د افغانستان په کندوز ښار کې پر روغتون بمباري د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکاري کې د نیمګړتیا له کبله رامنځته شوې وي. منور شاه د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله خپل مقاله کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په داسې حال کې د امریکا دوره کوي چې په هیواد کې جمهوری عمل د تل په سیر د مشکلاتو سره مخ دی. دا راز په پاکستان کې د ولسی یعنی سیول حکومت او پوز ترمنځ د واکمنۍ توازن اکثره ګډوډ وي او د بدنصیبۍ خبره دا ده چې زیاتره د امریکا له وجې دغه توازن لا نور خرابېږي. مجله لیکي چې تیر کال د حکومت خلاف د تحریک انصاف ګوند درنو د پوز په وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف حیثیت کمزورې کړو، چې له وجې یې په یو شمېر برخو کې د نوموړي کردار محدود کړی شو. دا راز نواز شریف په پاکستان کې د پخوانی جمهوري حکومتونو په شان په کورنی معاملاتو کې پوره اختیار لري، خو داسې ښکاري چې په بهرنیو چارو کې اختیار کم دی. د مجلې په وینا امریکا ته د نواز شریف سفر ډیر زیات د اهمیت وړ نه ګڼل کیږي، ځکه چې امریکایي حکومتونه پاکستان ته تل د امنیتي معاملاتو په نظر ګوري او دې لړ کې د دغه هیواد په پوځ ډیره تکیه کیږي. دغه وجه ده چې امریکا ته د پاکستان د جمهوري حکومت د چارواکو په نسبت د پوځي چارواکو سفرونه ډیر کامیاب وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د وسلوالو نه د کندوز ښار د آزادولو لپاره چې کومو افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو نه د هوایي بمبارۍ غوښتنه کړې وه، هغوی د هیواد د نورو برخو نه په بیړنۍ توګه دغه ښار ته استول شوي وو، او کوم امریکایي جنگي جاز چې دغه کاروایي کړې وه هغوی هم د دې افغان ځواکونو سره په اول وار همکاري کوله. که څه هم د اکتوبر د دریمې نیټې د کندوز په یو هسپتال د بمبارۍ تحقیقات سرته نه دي رسیدلي، خو داسې ښکاري چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکارۍ کې د نیمګړتیا له وجې دغه پیښه رامنځته شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په کندوز د بمبارۍ د پیښې ځینې نور وجوهات هم امکان لري، لکه چې د امریکایي ځواکونو مشرانو هم دا منلې چې د دغه برید نه وړاندې امریکایي ځواکونو ته د ډېر احتیاط نه کار اخیستل پکار وو. د 2014 کال نه پاس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کردار د ترهګرو نه ځان د محفوظه ساتلو او د مرګ د خطر سره مخ د افغان ځواکونو مرسته کولو پورې محدود شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د شام د ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته پر کړي سفر نیوکه کړې دي. بشار الاسد تیر ورځ بیرته دمشق ته ستون شو. د درې اونۍ وروسته تر دې د روس له مشرانو سره په ماسکو کې وکتل چې روسي الوتکو په شام کې بمباري پیل کړې. ویل کېږي چې په دې بمباري کې په سلګونه کسان تر اوسه وژل شوي دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه ریپورت خپور کړی چې احمد شیبر وړاندې کوي.
سپین مڼۍ پر روسیې اعتراض وکړ چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته یې څرنګه سره غالۍ غوړولې وه او په ماسکو کې د هغه تود هرکلی وکړ. د سپین مڼۍ ویان ایریک شولتس خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل، موږ اسد ته پر سره غالۍ هرکلی ولید، هغه چاته چې پر خپلو خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. شولتس بیا وویل چې دا هرکلی د روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سیشن بی پروس ماسکو ته ولاړ، څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي، دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغبړ کاوه، نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلاله دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړې او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي او د امریکا او نورې لویدیځې نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې بشار الاسد له ولسمشرۍ لرې شي او واک دې یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تېرو دریو اونیو کې روسیې الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو ترورستانو بمونه غورځولي دي، خو د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې روسیې الوتکو تر ډېره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړې دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیځ کوي او وسلې ورکوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې د روسیې الوتکو د بمباري په ترڅ کې په تېرو دریو اونیو کې لږ تر لږه 370 تنه وژل شوي، چې په دوی کې 120 تنه ملکیان دي.
په ایران کې چارواکو د ټیلیګرام په نامه د موبایل یو اپلیکیشن بند کړی دی. ټیلیګرام اپلیکیشن د روس یو تن جوړ کړی دی او دغه اپلیکیشن خلک د رابطې او یو بل ته د مختلفو موادو لیږلو لپاره کاروي. د ټیلیګرام اپلیکیشن مشر وایي چې ایرانی چارواکو له دوی غوښتنه کوله چې ټیلیګرام اپلیکیشن دی باید د خلکو د جاسوسي کولو لپاره وکارول سي، خو دوی د ایرانی چارواکو د غوښتنې ونه منلې. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورت خپور کړی دی چې انساج مل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لروس سره تعلق لرونکي پاول دروف چې د موبایل ټلیفونونو د پیغامونو یو اپلیکیشن ټلیګرام یې جوړ کړی دی، ویلي دي چې د ایران چارواکو د غیرستو ټلیګرام اپلیکیشن بند کړ چې د دوی کمپنۍ د ایرانی وګړو په جاسوسۍ کولو کې له ایرانی حکومت سره د مرستنه انکار وکړ. ویل کېږي چې د موبایل دغه اپلیکیشن په ایران کې زیاتره خلک کاروي. پاول دروف چې د روس د یوې تر ټولو مشهورې ویبپاڼې مشر دی، د اکتوبر په 6مه یې په خپله ټویټر پاڼه ویلي دي چې د ایران د اطلاعاتو کمیونیکیشن ټکنالوژي وزارت د دوی نه غوښتنه کوله چې د ټیلیګرام اپلیکیشن په ذریعه د خلکو په جاسوسۍ کولو کې له حکومت سره کار وکړي. نوموړی په خپله ټویټر پاڼه زیاتوي چې د وزارت غوښتنو ته یې پام ونه کړ او هغې د دوی اپلیکیشن بند کړ. د پاول دروف د دې ادعاو په اړه تر اوسه د کوم ایرانی چارواکو غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ټیلیګرام اپلیکیشن چې په پیغامونه او نور مواد یو بل ته لیږل کېدای شي، په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې ډېر مشهوره شوی دی. خلک دا د رابطې او دغسې د مختلفو موادو چې پکې په سیاسي مشرانو ټوکې او غیر اخلاقي خبرې هم شاملې وي، یو بل ته د لیږلو لپاره کاروي. خو پاول دروف وایي چې د ټیلیګرام د بندولو وجه غیر اخلاقي مواد نه دي. د ایران د حکومت تر کنټرول لاندې زیاتره خبري اجانسونه هم د اپلیکیشن د خپلو خبرونو خپرونو د مشورتیا لپاره کاروي. اسنا خبري اجانس د ستمبر په 2مه نیټه په یو رپورټ کې ویلي وو چې په بهرنیو چارو کې د ایران د انټرنیټ یا سایبر لپاره د پولیسو مرستیال مشر حسین نمزانی خبریالانو ته ویلي وو چې چارواکو د یاهو، ګوګل او ټیلیګرام نه غوښتنه کړې وه چې د جرمونو د مخنیوي لپاره دې له حکومت سره کار وکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه وایي، ایران اوس هم د انټرنیټ د سینسرشپ په برخه کې سخت قوانین ساتلي دي. په زرګونه ویب پاڼې یې بندې کړي دي او د خپلو وګړو چې پکې د بشري حقونو فعالان او پر اسټابلیشمنټ تنقید کوونکي شامل دي، آنلاین یا انټرنیټي فعالیتونه ساري. په تهران کې موجود یو خبریال تیره میاشت مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ایران کې د ټیلیګرام اپلیکیشن استعمال کوونکي زیات شوي دي، ځکه چې خلک او په ځانګړې توګه خبریالان چې پر حساسو سیاسي خبرو بحث کوي، دا فکر لري چې ګنی دا اپلیکیشن د استعمالوونکو لپاره ډیر باوري دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نېشنل انټرست مجلې د پاکستان او امریکا پر اړیکو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې امریکا باید دې هیواد ته د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف له سفر ګټه واخلي. نواز شریف په څلور ځینې سفر د سې شنبې په ورځ امریکا ته رسېدلی او هملته موجود دی. د نېشنل انټرست مجلې د دې لیکنې لنډیز ګلایاز وړاندې کوي.
نیشنل انټرست مجلې د پاکستان د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د واشنگټن ته د سفر په اړه مقاله لیکلې ده. مجلې لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې سره یو واخه موقع ده چې پاکستان سره پیچلې دوه اړخیز اړیکې پر مثبت لور بوزي. د دې ترڅنګ پاکستان هم پر مهمو موضوعاتو همکارۍ ته تیار دی. مجلې لیکي پاکستان له ډېرې ننګونو سره مخ دی. په دې کې درغلي، سختدریزي، حکومتي بدنظمي او غربت شامل دي. خو د دې باوجود دغه هیواد پرمختګ کړی دی. نېشنل انټرست مجلې کې واشنگټن ته د پاکستان د وزیر اعظم سفر د بدلون ټکی دی، ځکه چې نواز شریف امریکا سره تعلقات پر یو ځای نو ولاړ. مجلې کې په 1999 کال کې نواز شریف د واشنگټن ناسا په دوره کړی وه او د هغه وخت د امریکا ولسمشر بل کلینټن سره یې په ملاقات کې هڅه کوله چې له هند سره د کشمیر په شخړه د جنگ نه ډډه وکړي، خو څو میاشتې وروسته د نواز شریف حکومت رانسکور کړ شو. مجله زیاتوي په 2008 کال کې د امریکا د فشار باوجود نواز شریف پاکستان ته ستون شو. په 2011 کال کې د نواز شریف ګوند په اپوزیشن کې وو. د هغه وخت چې کله د امریکا او د پاکستان اړیکې ډېرې پیچلې وي، په دغه کال کې د امریکا خفیه ادارې CIA یو اهلکار په لاهور کې دوه کسان وژلي وو. سو میاشتې وروسته د امریکا ځانګړي ځواکونو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په ابتاباد کې وژلو. په همدغه کال کې له افغانستان پولیس سره نږدې په سلاله چک پوسټ د امریکایي ځواکونو په برید کې څلرشت پاکستانی فوجیان وژل شوي وو. مجلې کې په 2013 کال کې نواز شریف په اقتدار کې د راتلو وروسته کوشش شروع کړ چې له امریکا سره اړیکې ښې کړي. مجله لیکي پاکستان سره د مرستو نه زیات تجارت ته اړتیا ده. د ترانس پیسیفیک پارتنرشپ په نامه معاهده د پاکستان صنعت ته سخت زیان رسولی شي. مجله زیاتوي چې اسلام آباد او واشنگټن لا پکار ده چې د پاکستان د ریښتونو یا کپلو صنعت ته د وده ورکولو لپاره امریکایي بازارونو ته رسایي ورکړي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د مخ خپرونې په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربه خالد خان دی.
گران اوریدن کو پیخور کې د مابت خان صاحب د جماعت په حق له ویل کیږي چې دا نه صرف د پیخور بلکې د ټول پښتونخوا پخوانی او تاریخی آباد جماعت ته چې د مغل بادشاہانو شاه جهان او اورنگزیب په وخت کې د هغه وخت د پیخور گورنر مرزا لورا سابق چې د مابت خان په نوم مشهور جوړ شوی دی. او دغه تاریخی جماعت نه صرف د خپل دور یعنی د مغلو د فن تعمیر یو مثال وړاندې کوي بلکې د پیخور خار کلا او د کونو مسلمانانو د یووالی او د عبادت زه هم دی. چرته چې اوس هم د جمعې پورز او بیا په خصوصي توګه د اختر منزله د لری لری نه خلک راځي. نن زموږ د پروګرام موضوع په پیښور کې د محمد خان صاحب دغه جماعت ته او د لرغونی آثار او کارپوهانو او مورخینو سره د باس پرانا کې به دا معلومات درکو چې دا جماعت کله اول جوړ شوی دی او د دې جماعت بانی محمد خان څوک او د سیکانو په وخت کې د جماعت څومره ظلمونه لیدل دي او اوس د دې جماعت د ودانې د پینټینګ خطاته او د فن تعمیر څه حال دي. پیښور پوهنتون کې د لرغونی آثار او د سانګې استاد او سیرنکار پروفیسر ډاکټر نعیم قاضی په وینا د محمد خان جماعت په کال 1868 او ایم په منځ کې جوړ شوی دی. خو دې وایي چې دغه جماعت کې خو نه د چا د نوم کتبشته او نه د دې د جوړېدو د نیټې څخه ثبوت ملاویږي.
چونکې دلته کې اس سلسله لیک نشته چې پاغې باندې د جماعت په باره کې چې دا په دې دور کې جوړ شوی دی یا د فلانکي کس په نگرانۍ کې جوړ شوی دی دا سیس صدغه نشته. خو چونکې د جماعت نوم چې دی محمد خان نوم سره منسوب دی نو د دینه دا پته لګی چې دا جماعت چې دی دا محمد خان جوړ کړی.
دا خبره د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګې استاد پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه چې دا محمد خان په جماعت کې د پی ایچ ډی سیړنې هم کړې دي تاییدوي او وایي چې دا محمد خان دویم په وخت د بالاحصار کلی سره نږدې دا پیښور دننه دغه جماعت جوړ شوی دی.
دې جماعت ته ټولو روایتو کې محمد خان جماعت ویل شي څوک ته محمد خان صاحب جماعت وایي. اوس دا محمد خان صاحب جماعت دی ته ولي وایي دا ډیره یو کنفیوزینګ خبره ده. تاریخي تور باندې که چیرې موږ وګورو نو دې جماعت باره کې چې کوم د ذکر نه چته د مغولو په همصر تاریخ کې شته دی نه چرته دې جماعت نه داسې کتبه ملو شوی ده چې هغه موږ ته دا وایي چې دا جماعت محمد خان جوړ کړی دی. دا د ډیر مخکې نه یو روایت را روان دی چې دا جماعت کم دینو محمد خان صاحب سره ایسوسیټ کیږي او هغه سره منسوب کیږي.
دا محمد خان جماعت چې دوه لوی مینارو په منځ کې درې لوی ګمبدونه جوړ شوی دی د کوم لاندې چې د غټ غټ ستنو یا د پیلرز په مدد د مونږ لپاره یو لوی حال جوړ دی. د حال دننه په چت او پیلرو د خپل وخت د پینټینګ د قران پاک آیاتونه او نور خطاطي شوی دا کوم چې د پروفیسر ډاکټر نعیم قاضی په وینا د مغول وخت د فن تعمیر عکاسي کوي.
چې کلم منګه د دې جماعت سټایل اف آرکیټیکچر چې د دې فن تعمیر چې د اغه ته ګورو نو دغه فن تعمیر چې دی بالکل کله کده شاه جهان اخرنه دور د اورنګزیب د شروع دور په دغه کې فټ کیږي. یو ټایم د سیو چې پای کې د کله کړي ریلیکس پاتې شوې ده او هم په دغه دور کې کله کا زیات تر مشران چې دین واغه د دا کې چې ردا په دې دور کې بجوړ شو نو هغه چې دی تقریبا 1400 نواله اویا کالو پمنس کې دا لس کال چې دی په دې دور کې چې دی دا جماعت کله کده کیږي چې دا په دې دور کې جوړ شو نه 1660 1670 کې دا جماعت جوړ شو.
دا چې محمد خان سوکو او هغه د چا په وخت کې د پیښور او د کابل گورنر پاتې شوی په جواب کې ډاکټر نعیم قاضی وایي
د دې محمد خان خپل نوم چې هغه مرزا لورا سبیګو او د دې ټایټل چې هغه محمد خانو د دې پلان نوم چې هغه زمانہ بیگو او دا هغه ټایټل هم لقب هم چې هغه مابت خان وو. نو دغه شانتي پلار چې هغه مابت خان اولو او دا مابت خان دویم وو.
ویل کیږي چې دا میرزا لوراسا بیک یا لوراسا خان پلار زمانہ بیک هم د مغل بادشاہ جهانگیر په وخت کې د پیښور گورنر پاتې شوی وو، او بیا د هغه زوی مابت خان سلور زلی د شاه جهان او د اورنگزیب بادشاہ په وخت کې د پیښور او کابل گورنر پاتې شوی وو. ډاکټر ابراهیم شاه پدیکلا وای
دا چې کوم زیم مابت خان دی، یعنی مابت خان اول زوی دی، نو د دو ځله چې کوم سره شاه جهان په وخت کې دغه ملاویږي، نو هغه په 1652 او په 1658 کې د گورنر دی صوبې اپوینټ شو. لومړنی وخت کې خوده زر واپس شو بل صوبې ته بدلیو شو، او په 1658 کې چې بیا شو، نو بیا دی تقریبا تر 1662 پورې د دې علاقې گورنر وو. دا کابل او پېښور تر اټک پورې چې کوم نه یو صوبه وه. دغه دوران کې شاه جهان د تخت نه لری کړی شو، او اورنګزیب تخت باندې راغی. اورنګزیب هم دې په خپل ځای باندې پاتې کو د گورنر په تور باندې.
خو بیا د مابت خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د دې جماعت په حق له یو کتاب هم لیکلی دی، وای چې کله مغل بادشاہ جهانگیر مجدد الف ثانی گرفتار کړو، نو مابت خان گورنر د دغه عمل مخالفت کړو، نو ځکه د گورنر د چوکې نه لری کړی شو.
مابت خان رحمت الله علیه د دې وطن گورنر وو، یو طرف د گورنر وو، بل طرف د ډیر مذهبي شخصیت وو. دا حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه دا برید خاص وو چې کوم وخت جهانگیر حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه گرفتار کړو، دا لومبنه جرنیل چې دی دا خلاف د بغاوت اعلان کړو، هغه پر جدوجہد جاری ساتلو چې جهانگیر په دې مجبور شو چې هغه مجدد الف ثانی رحمت الله علیه رها کړو.
ډاکټر ابراهیم شاه د مابت خان دویم د بیلابیل دورونو په حق لوای چې مابت خان د ځایي خلکو سره ډیره مینه لرله، او هم دغه وجوه چې ځایي خلکو به هم ډیر قدر او عزت کولو. او بیا چې کله په اخیری ځل د دې سیمې گورنر شو، نو د بادشاہ له اړخه ورته د ځایي قبایلو خلاف د عملیات کولو امر وشو، چې هغه پر عمل ونکړو، نو ځکه د خپل چوکې نه لری کړی شو.
د بیا 1668 کې د اورنګزیب په وخت کې گورنر بیا مقرر شو د دې علاقې دوه کال پورې وو. بیا لاړ، بیا 1673 کې چې کوم دی یو کال لپاره تقریبا گورنر مقرر شو، او اخیری ځل باندې گورنر شو. نو هغه وخت کې دته چې کوم کار حواله کړو اورنګزیب چې د دې قبایلو ته یو تادیبي کاروایی یا د دې خلاف تادیبي کاروایی یا یو قسم سزا ورکول د پاره چې کوم نه دی راولېګو، خو د بادشاہ دغه مطابق چې کوم نه دغه ریکوایرمنټس مطابق چې کوم کار اونکړی شي، غالبا یو وجه یا په بل وجه باندې، نو دې د خپل آفس نه لری کو او دې بل ځای ته ولېګو.
ډاکټر نعیم قاضی وای چې پېښور ښار کې د مابت خان جماعت لومبي جماعت نه دی، بلکې د دې نه وړاندې د پېښور ښار سره نږدې په اکبرپوره کې د اکبر بادشاہ د وخت یو جماعت دی، او بل په پلو سپیرانو کې د شیخ امام الدین د مقبرې سره یو جماعت دی. دغه شان په پښتونخوا کې د سوات اوډیګرام په مقام د محمود غزنوي جماعت په حق له ویل کېږي چې دا د دې سیمې د ټولو نه پخوانی او د پاکستان دریم لرغونی جماعت دی. پروفیسر ډاکټر نعیم قاضی د اکبرپورې او د پلو سپیران د جماعتونو په حق لا وایي.
د دین علاوه چې موږ وګورو، نو په دې پلو سپیرا کې شیخ امام الدین صاحب مزار د ایسر په خوا کې جماعت ته، او چونکه شیخ امام الدین صاحب چې دین او هغه بدل د کې خپل عبادت پېم کو او مراقبه کې ودل د کې، نو دل د کې جماعت خامخه جوړ شي. دغه جماعت باره کې دار چې دا تقریبا په کال 1453 یا 1453 کې دا جماعت کم موقع چې دا مقبره جوړېدله، څه خلک داسې وایي چې دا جماعت د دې مقبرې نه لږ مخکې جوړ شوی وو. نو همدغه جماعت موجوده دور کې په پېښور کې د ټولو نه زیات زوړ او په خپل اوریجنل فارم کې زموږ سره واحده دغه نښه د پلوسی پیران کې دا جماعت چې کوم موجود دی نو دغه دی.
دغه شان پېښور کې د مابت خان جماعت نه علاوه د قاسم علي خان او گنج علي خان جماعتونو په حق لا مولانا یوسف قریشی وایي.
د مابت خان رحمت الله علیه درې وروڼه نور، هغه ډېر تکړه او ډېر ایماندار خلک وو. یو جماعت د قاسم علي خان، بل جماعت هم د گنج علي خان، او د بل جماعت هم د دلاور خان. دا هر یو رور یو یو جماعت په دې پېښور کې جوړ کړی دی، او دا ټول جماعتونه ډېر تاریخي حیثیت لري.
Thank you. ویل کیږي چې د سکانو په وخت کې د محمد خان جماعت مینارې ځایي خلکو ته د سزا په تور استعمال شوي دي او د سکانو د حکومت مخالفین او نور جنایتکار به د دې جماعت د مینارونه پانسي کولی شو او تر ډېر ساعته پورې به د هغوی مړی د عبرت په تور ځوړند و. ډاکټر ابراهیم شاه په دې کله وایي،
موږ په تاریخ کې اورو چې د سکانو په وخت کې کوم دی د سکھ حکومت مخالفین یا هغه نه منونکي چې کومونه هغه به د محمد خان صاحب د جماعت ته مناری نه رازونډول اندر شی طرف ته او هغه به تقریبا یو یو ورځ چې کوم دی یا ډیر وخت لکه مطلب درز نه لکه کم وخت لکه ډیر ګنټي هغه به ځوند وو د دې وجنه چې خلک یې ویني او خلک تماشو کی.
ډاکټر ابراهیم شاه وايي پیښور کې د اور لګیدو په وجه د محمد خان جماعت ته هم نقصان رسیدل او د هغه ځنی پینټینګ او خطاطي په خپل اصلي حالت کې نه و پاتې شوی
او هغه اور چې کوم دی هغه د غزټیر د وینا مطابق هغه د جماعت ته راخور شوی. کله چې ما په جماعت کې د پینټینګ سوکتل او هغه د جماعت هغه حصہ چې هغه اندر شی طرف ته ده چې په هغه کې ما وکتل د هغه پینټینګ دیو او په هغه باندې لغوندګي د لوخړې آثار لا تر اوسه پوري وو. مقصد دا دی چې د دې رینوویشن نه لغوندګي مخکې دا آثار ډیر واضح بو.
دغه شان ډاکټر نیم قاضي وایي چې د محمد خان جماعت بیا رغونه او مرامت د نورلسمې صدۍ په اخر کې شوی وو.
دا جماعت تقریبا په دې نولسمه صدۍ په اخر کې بیا په دوباره باندې چې دینو ریپیر شوی دی، کله کله بلډینګ چې دینو هغه دی خو په دې کې چې کم ډیکوریشن دی پینټینګ دی هغه په دوباره په هغه نخو باندې شوی دی چې کم پای کې موجود وي خراب شوی وي خو موجود دغه نخې آثار موجود نو ما هغه ډیزاینونه په دوباره بیا شوی دی او د دې لپاره آرټستان چې دینو هغه د هندوستان نه راغوښتل شي.
دا محمد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د تیر 500 کالو نه د دې جماعت امامتی کوي وایي چې د آفتاب احمد خان شیرپو په وخت کې د محمد خان جماعت کې د مرامت کار شوی او په کار ده چې د دې جماعت رنگ وروغون یو ځل بیا وشي.
شیرپو خان په دور کې نو ته کار شوی جماعت مرمت شوی دی بیا دغه نه بعد نه دی شوی. دې د وجنه بکار دی حکومت ته چې په دې باندې خصوصي نظر وکړي او دې جماعت کې چې کم دی کې رنگ وغیرہ خراب شوی دی چې څه پلستر کې فرق راغلی ډېر لږ خرچه ده دا خرچه دی کې او د دې جماعت صحیح دیکھبال د نگرانی دا د دوی په فرایضو کې ده.
خو بیا ډاکټر نعیم قاضي وایي چې محمد خان جماعت یو تاریخي او لرغونی حیثیت لري او په کار ده چې د لرغونی آثارو د محکمې لاندې د دې جماعت مرمت او بیا رغونه داسې وشي چې د دې خپل اصلي حالت ته پکې زیان ونه رسي.
دلته کې محکمه اوقاف هغه دلته کې د جماعتونو په خپل تحویل کې اغستې دي خو چونکې د دې سره اکسپرت نشته ارکیالوجست نشته چې د دې مرمت په څنګه کیږي نو بس چونول ورکه یا د سیمنټو استعمال وکړه او د قشنت قاسم علي خان جماعت او گنج علي خان جماعت چې دی دا غیسرم د قحال شوې ده. کله کله بلډینګ دا غي اغه خپل کم سټایل چې کم زړې نخې چې تقریبا ختم دي اغه دوباره نوی ماډرن ټایل سره او سیمنټ سره چې دی اغه دغه کړې ده.
اوریدونکو د محمد خان جماعت د خطیب مولانا یوسف قریشی په وینا په دې جماعت کې 15,000 خلک مونږ کولی شي او بیا د جمعې او د اختر د مانځه په وخت کې د جماعت نه بهر په سړکونو او دکانونو کې هم د جمع مونږ کیږي. دا تیر وختونو په شان په محمد خان جماعت کې اوس هم د عام خلکو سره د خیبر پښتونخوا لوړپوړي چارواکي لکه گورنر وزیر اعلی او وزیران په خاص موکو د دې جماعت دننه مونږ کوي خو د بده مرغه د دوی پام د دې جماعت خپل اصل حالت کې دا مرمت کولو او خیسته کولو ته نه ګرځي. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.